ماسپخین دوه بجې دی د ازادي راډیو د درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه فریده هورسیفیم له خپل همکارانو سره استډیو ته راغلی یم او د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې نن په لغمان ولایت کې سخته چاودنه وشوه چې د عامو خلکو په ګډون څو تنه دولتي چارواکي هم پکې ووژل شول. د کندهار ولایت د امنیتي وضعیت په اړه هم اوري. ملګري ملتونه وایي چې د تیرو دوه کلونو په مقایسه په افغانستان کې د کوکنارو کار لږ شوی. د دې اونۍ بحث دی چې د انتخاب ته موضوع ته ځانګړی شوی خو تر هر څه دمخه خبرونه لومړی د افغانستان خبرونه اوري.
د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې ځانوجون کې حمله د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت د ادارې د مرستیال عبدالله لغمانی په ګډون ګانش مر خلک وژلي. ملګری ملتونه وایي سکل په افغانستان کې د کوکنارو کار کم شوی او په نړیوالو خبرونو کې باوري تمه ده چې د ایران پارلمان بانن د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد کابینه تصویب کړي. د خبرونو تفصیل راپورونه وایي د لغمان په مرکز مهترلام کې ځانوژونکي حمله د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت د عمومي رئیس د مرستیال ډاکټر عبدالله لغمانی په ګډون یو شمیر خلک او محلي چارواکي وژلي او ټپیان کړي دي. د لغمان چارواکي وایي حمله سهار لس نیمې بجې وروسته له هغې په عبدالله لغمانی وشوه چې نوموړی له خلکو سره له لیدلو وروسته له یو جومات نه په موټر کې بهر ووت. د لغمان والی لطف الله مشال په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په وژل شویو کسانو کې د لغمان د ولایتي شورا رئیس عماد الدین عبدالرحیم زای، اجرایوي رئیس محمد کریم او د حج او اوقافو پخوانی رئیس مولوی شفیع الله وسیق هم شامل دي. بل خو د لغمان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اجمل پردیس وایي روغتونونو ته شپاړس مړي او څلور پنځوس ټپیان رسول شوي دي. نوموړي وویل شل تنه ټپیان د هلیکوپترو په وسیله کابل ته لېږدول شوي او نور د جلال آباد مرکزي روغتون ته وړل شوي. بلخوا د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې یوې بمی چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. د جوزجان ولایت ویان محبوب الله زارې ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن له غرمې مخکې د قرانچی په سیمه کې له یو ښوونځي سره نږدې شوې چې ټول قربانیان یې زده کوونکي دي. زارې وویل بم په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و او د چاودنې هدف د سری صلیب د کمیټې عمله وه. دا په تیرو څو ورځو کې په شبرغان ښار کې دویمه چاودنه وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی کای اډ وایي نړیوالې ټولنې په افغانستان کې کلونه وخت ضایع کړ او خپلې هلې ځلې تنظیم نشو کړای. کای اډ وویل نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د اوږدې مودې مرستې په مقصد منظم او پراخ هدفونه پر مخ بوځي. د وویل د افغانستان لپاره کوچنۍ کړنلارې کومه نتیجه نه ورکوي. لبلخوا افغانستان او پاکستان ته د امریکا د خاص استازي ریچر هاربرګ په شمول د ویستو اروپایي هیوادونو استازي نن په پاریس کې جرګه کیږي او تمه ده چې له افغانانو څخه به په ټینګه وغواړي چې د خپل هیواد د بیا رغونې په کار کې دي د نړیوالې ټولنې په اتکلونو هلو ځلو کې زیاته ونډه او مسؤلیت واخلي. او د امنیان خوشتي د صرافي شرکت د راپور له مخې نن په کابل کې افغانۍ له ځینو نورو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر نه څلوېښت افغانۍ او دېرش پوله یو اروپایي یورو، اویا افغانۍ یو سټرلینګ پاونډ، نه اویا افغانۍ او پنځوس پوله یو سعودي ریال، دیارلس افغانۍ یو زر ایراني تومنه، نه څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې، پنځه سوه نوي افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. اوس پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته.
تمدا چې د ایران پارلمان باندې د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد کابینه تصفیه کړي. پارلمان د تیر یکشنبه له ورځې راهیسې د کابینې په یو شتو وزیرانو بحثونه کوي. له وکیلانو سره اندېښنې دي چې د استخباراتو د پیشنهاد شوي وزیر حیدر مصلحی په شمول ځینې وزیران د څوکۍ وړتیا نه لري. له پارلمان رایه به د جون د میاشتې له انتخاباتو وروسته د احمدی نژاد د قدرت لپاره یو ازمښت هم وي. څلور کاله وړاندې د احمدی نژاد په لومړۍ دورې کې پارلمان د هغه د کابینې څلور وزیران رد کړي وو. که چېرې پارلمان د کابینې کوم وزیر رد کړي نو جمهور رئیس باید چې د دریو میاشتو په موده کې د هغه په ځای بل کس وړاندې کړي. د نړۍ ستر شپږ طاقتونه نن په جرمني کې جرګه کیږي او د ایران د استوي پروګرام په اړه به بحث وکړي. د فرانکفورت له ښاره بهر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځو غړو او جرمني د استازو دا غونډه وروسته له هغې جوړیږي چې د ایران د هستوي پروګرام مشر وویل تهران د هستوي لانجې پر سر د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو او خبرو لپاره نوي وړاندیزونه برابر کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د ایران د هستوي پروګرام د مشر سید جلیلی د وړاندیزونو په اړه هیڅ معلومات نه لري خو هر ډول وړاندیز به په پوره جدیت او د متقابل احترام پر روحیې مطالعه کړي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف پرون ویل یوازې ډیپلوماسي کولای شي د ایران د هستوي پروګرام لانجه حل کړي نه د هیواد ګوښه کول. د امریکا جمهور رئیس امباراک اوباما ایران ته د روانې سوي میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې د خبرو د غوښتنې په اړه دې ځواب ووایي او کنه نو نوي اقتصادي بندیزونه به پرې ولګول شي. ایران د لویدیز دا تورونه رد کړي چې وایي هستوي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو په مقصد دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما تیر ماښام په سپینه ماڼۍ کې روژه ماتی برابر کړی و. د میلمنو په لیست کې د کابینې وزیران، د کانګرس غړي، د اسلامي هیوادونو سفیران او د اسلامي ټولنو مشران شامل و. اوباما وویل
Tonight we celebrate a great religion and its commitment to justice and progress.
نن شپه موږ د یو ستر دین ستاینه کوو چې پر عدالت او پر مختګ باور لري. موږ د امریکا په ټولنه کې د امریکایي مسلمانانو د ونډې او د هغې مثبتې بېلګې قدر کوو چې د دوی ډېرو یې دا دین د خپل ژوند اساس ګرځولی دی. موږ خپل ژوند د یوې ښې نړۍ د جوړېدو لپاره کار ته وقف کړی دی، یوې داسې نړۍ ته چې د خلکو لپاره ډېرې هیلې د ځان سره ولري. په سپینه ماڼۍ کې د روژه ماتی میلمستیا کومه نوې خبره نه ده. په تېرو اتو کلونو کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش هر کال په سپینه ماڼۍ کې افطار برابرو. د منځني ختیځ لپاره د امریکا خاص استازی جورج میچل نن په واشنگټن کې له دوو اسرائیلي چارواکو سره ګوري او ورڅخه به وغواړي چې د یهودانو د میش ځایونو جوړول دې بند کړي. میچل تېره اونۍ په لندن کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د کتنې په مهال وویل په مهال له هغه څخه د میش ځایونو د جوړولو د بندولو غوښتنه کړې وه. نتنیاهو وایي دا میش ځایونه د خپلو خلکو د طبیعي ودې په مقصد جوړوي. اسرائیل غواړي د سولې په وروستي تړون کې دا میش ځایونه خپل کړي. فلسطینیان وایي چې د سولې د خبرو له پیلېدو مخکې باید د یهودانو د میش ځایونو جوړول بیخي بند شي. نن د یونان د مرکز اتن ښار د اسامو مارکیټ بهر چاودنه وشوه. ودانۍ او اتو موټرو ته یو څه زیان رسولی دی. د یونان پولیس وایي چاودنه د یوې چاودیدونکې الې په واسطه شوې ده. سیمه ییزې خبرې رسنۍ وایي یوې یونانۍ ورځپاڼې ته د دې چاودنې خبرداری ورکړل شوی و. فرانس پرس خبری آژانس وایي بله چاودنه د سالونیکي گاون کې یوې حکومتي ودانۍ ته څیرمه شوې او یو څه زیان اړولی دی. د ګرجستان د بیلتون غوښتونکو جمهوریت ابخازیا مشر نن وویل چې اردو ته امر ورکړی چې د ګرجستان هر هغه بیړۍ له منځه یوسي چې سیمه ییزو اوبو ته داخلیږي. سرګی باکاپاش انترفاکس خبری آژانس ته وویل دغه اقدام د ګرجستان د دریایي غلا د اعمالو په ځواب کې کړی دی. د څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې ګرجستان د هغې ترکي کشتۍ کپتان ته د څلیرشتو کالو بند سزا ورکړه چې د دې هیواد لخوا د لګول شوو اقتصادي بندیزونو سره سره یې هڅه کوله ابخازیا ته د سون مواد انتقال کړي. او د وینیز د فلمونو شپږ شپېتم فستیوال چې د نړۍ تر ټولو زوړ فستیوال دی نن پرانیستل کېږي. سږ کال درویشت فلمونه د طلایي زمري یا ګولډن لایون جایزې د ګټلو لپاره سره رقابت کوي. دغه فستیوال چې د سپتمبر تر 12 نېټې به دوام کوي په وروستیو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د یوه ایټالوي فلم په ښودلو سره پرانیستل کېږي. د باریا په نامه دغه فلم چې د اوسکار د جایزې ګټونکي ډایرکټر جوسپی تورناتوري جوړ کړی د دوهمې نړیوالې جګړې په جریان کې په سیسیلی کې د تورناتور د لرغوني کوچني ښار ژوند تمثیلوي. په دې فستیوال کې به د امریکایي ډایرکټر میچل مور وروستی مستند فلم چې کپیټالیزم نومیږي هم نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت وروستي مهم خبرونه.
وخت 2 بجې او 8 دقیقې دی. د ازادي راډیو ده پروانه خبرونه کې اورینن په لغمان ولایت کې سخت چاودنه وشوه چې د خلکو په ګډون سوتنه دولتي چارواکي هم پکې وژل شول. د کندهار ولایت د امنیتي وضعیت په اړه هم اوري. افغان مسؤلینو د بهرنیو قمندانانو له دې خبرې سره موافقه کړې چې وایي په افغانستان کې د تروریزم پر ضد ستراتیژیکي بدلون راشي. ملګری ملتونه وایي چې د تیرو دوو کلونو په مقایسه په افغانستان کې د کوکنارو کر لږ شوی او د خپرونې په دوهمې نیمایي کې د اونۍ بحث اوري چې په افغانستان کې د انتخاباتو د نتیجو موضوع ته ځانګړی شوی دی. نن په لغمان ولایت کې د دې ولایت والی خبری غونډه جوړه کړې وه او د لغمان په جامع جومات کې د نن سهار د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو په اړه معلومات ورکړل. هغه ویل چې په دې پیښې کې په لسګونو کسان مړه او یا ژوبل شوي دي. د لغمان څخه د ازادي راډیو خبریال چې دغه غونډې ته ورغلی و د لغمان د والی د څرګندونو او د نن سهار د پیښې په اړه معلومات راکوي. بلکې زما غږ اوري، لطفا ووایئ چې په دغه خبري غونډې کې د لغمان والی په دقیقه توګه دغه د مړو شوو کسانو په اړه، یعنی څومره کسان وژل شوي دي، په دې اړه یې څه وویلې؟
بله، سلام په وړاندې کولو. زه اوس په همداسې کې ولاړ یم په کوم ځای کې چې ځانمرګ برید شوی، یعنې د مسلام د جامع جومات مخې ته. سوفي به مخکې د لغمان والي له سلام مشل مطبوعاتي کنفرانس ته خبرې وکړې. هغه په خپل مطبوعاتي کنفرانس کې وویلې چې په دې پېښه کې 23 کسان وژل شوي دي، 15 کسان ټپیان دي. په دې 23 کسانو کې 15 تنه دولتي کارکوونکي دي چې یو په خپله ډاکټر عبدالله لغمانی چې د ملي امنیت د غونډې ریاست ولایتي مرستیال و، او د هغه 2 تنه بادیګردان. همدارنګ ضابط کریم چې د ولایت لغمان ولایت اجرایي رئیس و، او مولوی صفتی الله د لغمان د حج اوقافو پخوانی رئیس، دوی وژل شوي دي. همدارنګه عماد الدین عبدالرحیمزه چې د ولایتي شورا رئیس دی، هغه هم وژل شوی دی. همدارنګه ډاکټر اجمل پردیس په ننګرهار د عامې روغتیا رئیس چې د خپل ټول ټیم سره لغمان ولایت ته راغلی او ټول امبولانسونه زخمیانو او مړو په انتقال کې بوخت وو، هغه جلال آباد ته انتقال کړل. سو شې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو شمېره 45 کسان رسېدلي دي، او په دې کې شل تنه هغه کسان دي چې د هلیکوپټر په واسطه باندې کابل ته انتقال شوي، او پاتې کسان یې د جلال آباد روغتون ته لېږدول شوي دي.
تر اوسه څه نه ویل کېږي چې د دغه پیښې مسؤلیت چا اخیستی دی، چې دغه د دې چاودنې کې د چا لاس و؟
موږ همدا پوښتنه د لغمان د ولي السلام مشل څخه وکړل. هغه وویل چې په دې کې د دولت د قسم خوړلو دښمنانو لاس ته چې د مرض نه هغه هغه تربیه کېږي، او بیا د افغانستان د ورانولو لپاره دلته استول کېږي. د لغمان ولي وویل چې دا کار لکه څنګه چې پخوا همدغه پېښې تکرار شوي دي، دا د دولت د وسواله مخالفینو کار دی.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریالو چې د لغمان په میټرلم کې د جامع جومات د نننۍ سهارنۍ چاودنې په اړه معلومات راکړل. د افغانستان د امنیتي مسایلو ته به ادامه ورکړو. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې و وسلوالو طالبانو ته د خپل مین له امله مرګ ژوبلا اوخته ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د یاد شوې امنیتي پیښې او همداشان د کندهار د عمومي امنیت په اړه په خپل راپور کې معلومات راکوي.
د کندهار د امنیت امیر فضل احمد شیرزاد وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه مین د دې ولایت ارغنداب ولسوالۍ په تابین کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په لار شخاوه چې پر دوی چول سوی ده. د په خبره څلور وژل سوي او درې ژوبل سوي دي.
درې د شپې پر و بجې باندې طالبانو غوښتل چې د احساس ملي اردو پولیسو چې عملیات لري ماینونه شخصي، نو اوونه پر طالبانو چې غوښتل ولته ماینونه شخصي، هغه مهینه پر دوی باندې انفجار کړی دی چې څلور طالبان وژل شوي په هغه محل کې د تعبین په ساحه کې، او درې زخمیان دي. درې زخمیان هم رانتقال شوي تر نظارت لاندې په شفخانې کې، چینایي شفخانې کې میرویس نیکه روغتون کې تر تداوی لاندې.
د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي په ارغنداب کې د خپلو جنګیالو وژل کېدل ونه منل. نوموړي دا وکړه چې د زابل په مرکز کلات او شاري سپا ولسوالۍ کې په یو بریده یو چاودنه کې افغان او نړیوالو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. خو د زابل د امنیت امیر ډګروال جیلاني خان وایي چې په شاري سپا کې یو مین تر کشفولو وروسته د نړیوالو ځواکونو په مرسته شن کړی ده.
په کندهار او لغمان کې مو د چاودنو واوریدل. بلخوا افغان حکومت وایي له وسلوالو مخالفینو سره یې د خبرو اترو او سولې ستراتیژي نه ده بدله کړې. په دې اړه لږ وروسته راپور لرو، خو اوس د کوکنارو د حاصلاتو مسلې ته راګرځو چې د هم په افغانستان کې د ثبات او امنیت په ارتباط ډیره نږدې موضوع یادیږي. ملګري ملتونه څرګندوي چې په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات روان کال د تیر کال او وړم کال په مقایسه ډیر ښکته شوي دي. ملګرو ملتونو په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هڅې ستایلې دي او ویلي دي چې له دې سره ډېرې هیلې پیدا شوي چې په افغانستان کې به په نورو برخو کې هم پرمختګ وشي. خو یو شمیر څېړونکي د کوکنارو د حاصلاتو په لګیدو کې د افغانستان د حکومت او د نړیوالو په هڅو کې شک کوي. په دې اړه احمد شیبر ریپورت لري.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات 10% لږ سوي دي، او د اپیمو بیه په تیرو لسو کلونو کې تر بل هر وخت ټیټه شوې ده. ملګرو ملتو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د روان کال د تریاکو سروې خپره کړه. د دې سروې له مخې د هلمند په ولایت کې د کوکنارو حاصلات د 2008 او 2008 میلادي کلونو په مقایسه 1.3 لږ سوي دي. د راپورټونو له مخې د افغانستان د تریاکو 80% د هلمند لمځکو ترلاسه کیږي. د ملګرو ملتو د نشه یي موادو او جرمونو د ادارې مشر انټونیو ماریا کاسا په یو بیان کې وویل په داسې وخت کې چې د افغانستان وضعیت ته بدګمانۍ زیاتې شوې دي، د کوکنارو د حاصلاتو لږوالی ښه خبره ده او دا ثابتوي چې په دغه هیواد کې پرمختګ ممکن دی. ملګری ملتونه په دې باور دي چې په افغانستان کې د مخدر موادو له پیسو یاغیان او وسلوالې خپل سري ډلې استفاده کوي. بریتانیا چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې مخکښه ده وایي د افغانستان د دولت مخالفان هر کال د تریاکو له لارې له سلو تر څلور سوه میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د همدې لپاره امریکا او ناټو روان کال د لومړي ځل لپاره د مخدر موادو په مرکزونو بریدونه وکړل. د ملګرو ملتو په وینا د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عملیاتو په ترڅ کې 50 ټنه تریاک، 8 ټنه مورفین، 1.5 ټن هیروین او 20 هغه فابریکې له منځه تللې دي چې تریاک یې په هیروینو بدلول. ملګرو ملتو او بریتانیا په افغانستان کې د نشه یي موادو د لښوالي ستاینه کړې ده او په دې برخه کې افغان والیانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هلې ځلې هم ستایلې دي. خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو شمېر چیرونکو په وینا لیکي چې په نړۍ کې د تریاکو بیې ټیټې شوې دي او دغو بیو په افغانستان کې د کوکنارو پر حاصلاتو اغیز کړی دی.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
افغان حکومت وایي له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو او سولې ستراتیژي نه ده بدله شوې. د هلمند په ګډون په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د وسلوالو طالبانو او نورو مخالفینو د پخلاینې لپاره هڅې روانې دي. د هغه هڅه ده چې افغان حکومت یې په وار وار یادونه کړي او وسلوالو طالبانو یې رد کړي او یې په دې برخه کې ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. د ناکراره ولایت هلمند والی وایي لزینو وسلوالو طالبانو سره رابطې جوړې کړي او تمه کیږي چې ښې نتیجې به ولري. د ولسي جرګې ځینې استازي هم دا ګټور اقدام بولي. له کابل پری ریپورت لرو.
افغان حکومتي چارواکي وایي اوس هم له وسلوالو طالبانو او نورو دولت ضد کسانو سره د خبرو اترو ملاتړ کوي او په دې برخه کې یې تګلاره څرګنده او شفافه ده. د هلمند ولی وایي د وسلوالو طالبانو له ځینو سرچینو سره یې په دې وروستیو کې رابطې ټینګې کړي او کوشش کوي دوی د سولې خبرو اترو ته تشویق کړي. نوموړی وایي په دې برخه کې څه پرمختګ هم سوی دی. ګلاب منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل خو ویل تمه لري دغه خبرې اترې له تمې سره سمې شي نتیجې ولري.
مونږ په هلمند کې هم د هلې ځلې شروع کړي دي. مرکز سره هم تماس کیو. ځینې رابطې مونږ هم دلته په هلمند کې جوړې کړي دي. البته په مشخص ډول سره هغه مخکې له وخته ده چې په غو جزئیاتو باندې مونږ خبرې وکړو، خو زه امیدوار یم چې په راتلونکي کې دغه ناستې او دغه ارتباطات ښه پایلې ولري او دوی نه همیشه زموږ غوښتنه ده چې دوی د خبرو لاره خپله کړي. شکه چیرې مخالفین او زموږ داخلي طالبان او هلمندي طالبان د سولې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې دغه خنیت مثبت ځواب وایي، دا په هلمند کې د یو پایدار سولې د راوستو لپاره یو ډیر مهم او اغیزمن قدم وي.
په عین حال کې تیرې سه شنبه د ولسمشر ویان همین حمیدزاده هم په کابل کې په یو غونډه کې وویل د هلمند او ځین نور ولایتونو د والیانو او قومي مشرانو په مرسته هڅه کیږي وسلوال طالبان پخلاینې او د سولې خبرو اترو ته وهڅوي.
تمورید پروسه مصالحت و صحبت با مخالفین
د دولت له مخالفینو سره د سولې او خبرو په اړه به وایم چې د دولت پالیسی د دغه هڅو جاری ساتل دي. د هلمند په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د والیانو، قومي مشرانو او یو بل خې میکانیزم په مرسته خبرې روانې دي. دغه میکانیزم د حضرت سبحانه الله مجددی تر مشرۍ لاندې د سولې د ټینګښت پروګرام دی.
دا لومړی ځل نه ده چې افغان حکومت پر خپلو مخالفینو د سولې د خبرو او پخلاینې ژغ کوي. افغان چارواکي وایي افغاني طالبان که سوله غواړي دوی دروازې په وړاندې پرانستې دي او دوی به ساتنه هم کوي. خو یو شمیر طالب مشرانو د خبرو اترو او پخلاینې لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي. دوی وایي تر هغو چې بهرني پوځیان په افغانستان کې وي دوی خبرو او پخلاینې ته تیار نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې یو استاد شکریا بارکزی وایي افغان حکومت له څلور کلونو راهیسې کوشش کوي له خپلو مخالفینو سره مذاکرې وکړي حکم ځنګړې چوکاټ نه ورته لري. بارک زیوی په کار ده دغه مذاکرې په شفاف ډول وسی او د ملکی افغانانو ترڅنګ د بیلابیل نهادونو له نظریاتو څخه هم پکې استفاده وسی.
هغه چوکاټ چې د افغانستان اساسي قانون تر معاملې لاندې وړي د هغې څخه باید ډډه وسي. د افغانستان د خلکو څخه هیڅ شی باید پټ ونه ساتل سي. نو په دغه وخته کې د خلکو ګډون، د خلکو د استازو، د مدني ټولنو، د مطبوعات، د نور قومي مشرانو شتون حتمي دي. په یو لوی غونډه کې د دوی نظریات باید سره راټول سي او د دغه نظریاتو څخه یو منظمه ستراتیژي جوړ سي او خپل د دغه ځایي خلکو څخه باید کار واخیستل سي. ځکه چې کچيري خلک وغواړي سوله لاولي، سوله دي کولای سي چې راولي او لار ورته خلاصه کړي.
تر دې مخکې د ناټو ځینو غړو هیوادونو او امریکا هم له وسله والو طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ کړی دی، خو د سولې د خبرو اترو موضوع په داسې حال کې بیا راپورته کیږي چې د افغانستان په ځینو برخو کې ناامني هم زیاته شوې او د ملکي افغانانو تر څنګ د افغان او بهرنیو پوځیانو تلفات هم زیات شوي دي. ځینې کسان په دې باور دي چې افغانستان ته باید سوله له سوله ییزو لارو راوستل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي له وسله والو مخالفینو سره یې د خبرو اترو او سولې ستراتیژي نه ده بدله کړې. بلخوا د افغانستان حکومت په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د قمندانانو له هغو وړاندیزونو یا پیشنهادونو سره موافقه وښوده چې وایي د تروریزم پر ضد د جګړې په ستراتیژۍ کې باید یو لړ بدلونونه رامنځته شي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو قمندان مکریسل په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د ستراتیژۍ له څیړلو وروسته د دوشنبه په ورځ په دې ستراتیژۍ کې د یو لړ اصلاحاتو د رامنځته کېدو غوښتونکی شو. د افغانستان د جمهور رئیس ویان د سه شنبه په ورځ یوې غونډې ته وویل مکریسل هڅه کوي چې د تروریزم پر ضد د جنگ په ستراتیژۍ کې داسې بدلون راشي چې د ملکی خلکو ژوند پکې خوندي وساتل شي. تفصیل له کابل څخه په ریپورت کې اوري.
د جمهور رئیس ویان همایون حمیدزاده د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د تروریزم پر ضد د جګړې په وسنۍ ستراتیژۍ کې د ملکی خلکو ژوند ته زیاته پاملرنه نه ده شوې، حال دا چې دا موضوع تر ټولو مهمه ده او باید له پامه ونه غورځول شي.
د مایک کریستل په خبرو کې په زړه پورې ټکی دا و چې هغه وایي هر ډول ستراتیژي چې جوړیږي باید د ملکی خلکو ژوند پکې خوندي وي. پخوانی پالیسي داسې وه چې دښمن باید له منځه یوړل شي، خو اوس په دې بحث کېږي چې ملکی خلک وژغورل شي. پالیسۍ په جوړولو کې د افغانستان امنیتي ارګانونه زیاته برخه او زیات صلاحیت لري.
د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان مکریستل چې د جون د میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ په ارزیابي کولو بوخت دی، د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې په دې هیواد کې به جګړه هغه مهال د دوی په ګټه وي چې د تروریزم پر ضد د جګړې په ستراتیژۍ کې یو لړ اصلاحات او بدلونونه راوستل شي. په دې هکله د ایساف په یوې اعلامیه کې راغلی دی چې جنرال مک کریستل د خپلو څېړلو راپور د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو عمومي قماندان ته هم سپارلی دی. په دې هکله د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی دی چې دوی به هغه لارې چارې غوره کړي چې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان به یې له ارزیابۍ وروسته په پام کې ونیسي. همدارنګه د افغانستان د جمهور رئیس ویان وایي چې دوی د بهرنیو پوځي ځواکونو له مسؤلینو سره د روانې جګړې په ستراتیژۍ کې د اصلاحاتو پر راوستلو بوخت دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن په کابل کې د سواد او د مطبوعاتو نړیوال ورځ ولمنځل شو. دغه ورځ د سپتمبر په 8مه هر کال په نړۍ کې لمنځل کیږي او د سواد د زده کړې په برخه کې پرې خبرې کیږي. د دغه ورځې د لمنځل په مراسمو کې د افغان حکومت چارواکو ویل چې که څه هم د سواد زده کړې په برخه کې زیات کار کیږي، خو بیا هم تر اوسه پورې په میلیونونه افغانان بې سواد دي او په لیک او لوست نه پوهیږي. له کابل څخه د مجاهد جواد په راپور کې په دې اړه تفصیل اوري.
افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د سواد د زده کړې د پروګرامونو سره سره په لرو پرتو سیمو کې د روزنیزو مرکزونو د نشتون له امله په دې هیواد کې د بېسوادۍ کچه مخ پر زیاتېدو ده. د افغانستان د جمهور ریاست دوهم رسیال محمد کریم خلیلی چې د چهارشنبې په ورځ د سواد او د مطبوعاتو د نړیوال ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون کړی و، په افغانستان کې د بېسوادۍ د ستونزې په اړه داسې وویل:
حدود 11 میلیون جمعیت کشور از نعمت سواد به بهره هستند.
د وی د هیواد یو لس میلیونه کسان مو د سواد له نعمت څخه به برخه پاتې دي او له بده مرغه هر کال د ډیر شورت څخه تر سلويخت او فیصد د واجد شرایط او ماشومانو پوري پرې اضافه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې د وزارت او د نورو مرستندوی ادارو په لکونو کسان په دې برخه کې کار او فعالیت کوي. په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو او ناخوالو له امله ده چې د هیواد په زیاتو لرو پرتو سیمو کې په سوونو ښوونځي ویجاړ او د ځینو دروازې اوس هم د ناامنیو له کبله د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي او همدا ناامنۍ ولګه او یو شمېر نورو ستونزې وي چې د بېسوادۍ په کچه کې زیاتوالی راوست. که څه هم افغان دولت او یو شمېر نورو مرستندوی ادارې وایي چې د بېسوادۍ د لرې کولو کولو په برخه کې زیاتې هلې ځلې پیل کړې دي. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک په دغو مراسمو کې په دې برخه کې د خپلو فعالیتونو څخه داسې یادونه وکړه:
مهم سال برای تعمیم سواد آموزی تلاشای خود را دو برابر ساختیم.
دی وی موک سکل د سواد د زده کړې په برخه کې خپل هڅې دو چنده زیاتې کړې دي. د هیواد په ټولو ولایتونو کې 1,40,000 خلکو ته د سواد د زده کړې کورسونه جوړ شوي دي. په 1,43 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت او نړیوال شریکان یې له 500,000 څخه زیاتو کسانو ته سواد زده کوي، چې په دې توګه دا د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی راښیي. که څه هم د پوهنې د وزارت لخوا د سواد د زده کړې په برخه کې د زیاتو لاسته راوړنو خبرې کېږي، ولې داسې نیوکې هم کیږي چې د سواد د زده کړې په اکثرو کورسونو کې تدریس په منظمه توګه پرمخ نه ځي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په دغو کورسونو کې د غوره درسي پروګرام لپاره یې یو شمېر نوي تدابیر هم سنجولي دي.
د سارک یا د جنوبي اسیا د هیوادونو د همکارۍ 15 غونډه پرون په کابل کې د افغانستان د مالی او بهرنیو چارو د وزارتونو په غوښتنه جوړه شوه. د مالی د وزارت چارواکو ویل په غونډه کې به له افغانستان سره د سارک د غړو هیوادونو لخوا په نورو مرستو خبرې وشي، چې د دې هیواد اقتصادي وده، د امنیت ټینګېدل او د بیا رغونې چارې به پکې شاملې وي. تفصیل له کابل څخه اورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د اقتصادي چارو رئیس عنایت الله نبیل د سارک یا د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکارۍ د غونډې د جوړېدو پر مهال د ازادۍ راډیو ته وویل چې په غونډه کې به د افغانستان لپاره د یو وجهي صندوق پر جوړېدو، د دې هیواد پر اقتصادي موضوعګانو او پر هغو پروژو چې د دې سازمان د غړو هیوادونو لخوا تمویلیږي خبرې وشي. ده وویل
برای افغانستان که در سال 2007 عضویت سازمان سارک حاصل کرده، ای اولین و مهمترین جلسه است.
در افغانستان لپاره چې په 2008 کال کې د سارک د سازمان غړی شوه، دا لومړی غونډه ده. هیله ده چې د سارک د غړو هیوادونو استازي د افغانستان لپاره په مهمو پروژو خبري وکړي.
د سارک د سازمان غونډه هر کال په نوبت سره د دې سازمان په یو غړي هیواد کې جوړیږي. د دې هیواد د اقتصاد د وزارت چارواکو وویل غونډه ته به د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره پر پخوانیو پروژو سربیره یو لړ نوې پروژې هم پیشنهاد شي. د دې هیواد د مالیې د وزارت مرستیال مصطفی مستور وویل په غونډه کې د افغانستان لپاره د شاوخوا 15,000,000 ډالر مرسته په پام کې نیول شوې ده. ده د افغانستان په هکله د سارک د سازمان د علاقمندۍ په هکله وویل:
علاقمندی از این صندوق زیادتر به پروژه هایی است که میان دو کشور و میان چند کشور عضو سارک.
ده سازمان زیادتر له هغو پروژو سره مینه لري چې د سازمان د دوو او یا ډیرو هیوادونو لخوا تمویلیږي. په دې کې په اقتصادي موضوعګانو سربیره امنیتي موضوعګانې هم شامل دي.
ده هم وویل د سارک د سازمان لومړنۍ پانګه 380,000,000 ډالر ده او هڅې روانې دي چې د پانګې اندازې تر 1,000,000,000 ډالر پورې پورته شي. وس مهال د دې سازمان د غړو هیوادونو لخوا 1,680,000,000 ډالر تیار شوی چې هندستان پکې د 100,000,000 ډالر ورکړه په غاړه اخیستې ده.
www.azadiradio.com د پاکستان پوز د سوات په بیلابیلو سیمو کې د لکتر لګا 150 تنو وسلوالو طالبانو د تسلیمیدو خبر ورکوي. په سوات کې د پاکستان د پوز قومندان سلیمان اکبر پرون په دې اړه خبريالانو ته وویل چې لدې کسانو سره زیات اندازه سپکه وسله هم و چې امنیتي ځواکونو ته یې سپارلې ده. لسیمه څخه ریپورت لرو ورباندې.
تسلیم شو کسانو کې د 12 کلن ځوان نه نیولې تر 80 کلن سپینګری پورې د مختلفو مرکزان شامل وو. دا کسان د کابل لقدارای په کانجو کلی کې حکومتي ځواکونو ته تسلیم شول. په همدې سیمه کې سمدا مخ کې هم شپېته وسلوال حکومت ته تسلیم شوي وو. ډګرمن سلیمان اکبر خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل
105 افراد وو هې جنونه سرندر کیا.
دا هغه 115 کسان دي چې په خپل خوخه مونږ ته تسلیم شوي دي. د دوی تر څنګ د عملیاتو پر مهال مو هم سلګونه کسان وخت په وخت ژوند نیولې دي. دوی ته په هغه شرعي محکمو کې سزا ورکوو چې دوی د جوړېدو غوښتنه کوله. ډګرمن سلیمان وای په تسلیم شو کسانو کې د مولا فضل الله نږدې ملګري او 13 مطلوب وسلوال هم شامل دي. خبریالانو ته یو اندازه وسلې او مهمات هم وښودل شول چې دغو 150 کسانو حکومت ته سپارلې. په سوات کې د پاکستان د فوج د عملیاتو قمندان وای دوی اوس د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل عملیات نور هم تیز کړی دي. دی وای اوس په سیمه کې یوازې د پاکستان د فوج سرتیری نه جنګیږي، د طالبانو پر ضد په دې جنگ کې د دوی عسکر د قومي لخکر د اربکیانو لخوا هم بدرګه کیږي. د پاکستان د چارواکو دغه ادعا وی چې په سوات کې د طالبانو پر ضد د دوی عملیات بریالي دي څومره حقیقت لري؟ د سیاسي چارو کارپو محمود شاه خان یې پاړه وای
اوسه پورې خو د پاکستان فوج چې کوم عملیات په سوات کې هلته کې د طالبانو چې کوم طاقت او هغې له لاس ماته کړی ده او هغې د حکومت ریټ اسارت یې نه شي چیلنج کولی لکه موږ یې مخکې څه کولی شو، لیکن هغې چې کوم لیډرشپ د مشران دي هغه اوسه پورې نه دي گرفتار شوي. زما په خیال حکومت به پکار دي چې دلته عملیات او خپل منطقي انجام ته ورسېږي.
پخوا د پاکستان فوج ویلي وو کله چې په سوات کې د دوی عملیات پای ته ورسېږي نو دوی به په شمالي او جنوبي وزیرستان کې له نوي سره عملیات پیل کړي، خو اوس د عملیات په بړه کې شروع شوي دي.
د خیبر سیاسي استازي طارق حیات ویلي دي چې په باړه کې په دې عملیاتو کې لکتر لګه 12 وسلوال وژل شوي دي او په لسهاو نور ژوندي نیول شوي دي. وخت ونې مې بجې دي. نورياس نوري استډیو ته راغلی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې نن په ځان وژون کې حمله کې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د مرستیال عبدالله لغمانی او درې نورو چارواکو په ګډون درويشتنه وژل شوي او د روغتیایي مسولینو په وینا شاوخوا 50 نور ژوبل شوي دي. اکثره قربانیان ملکان خودل شوي. د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې د بمی چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. ملګری ملتونه وایي چې سږکال په افغانستان کې د کوکنارو کار کم شوی دی. تمه ده چې د ایران پارلمان باندې د جمهور رئیس محمود احمد نژاد کابینه تصویب کړي. د نړۍ ستر شپږ طاقتونه نن په جرمني کې جرګه کیږي او د ایران د هستوي پروګرام په اړه بحث کوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما تیر ماښام په سپینې ماڼۍ کې روژه ماتی برابر کړی و. د منځني ختیځ لپاره د امریکا خاص استازی جورج میچل نن په واشنگټن کې له درو اسرائیلي چارواکو سره ګوري. نن د یونان د مرکز اتن ښار د اسامو مارکیټ بهر چاودنه وشوه او ودانۍ او اتو موټرو ته یو څه زیان رسولی دی. د ګرجستان د بیلتون غوښتونکو جمهوریت ابخازیا مشر نن وویل چې اردو ته امر ورکړی چې د ګرجستان هر هغه بیړۍ له منځه یوسي چې سیمه ییزو اوبو ته داخلیږي. او د وینیس د فلمونو شپږ شپېتم فستیوال چې د نړۍ تر ټولو زوړ فستیوال دی نن پرانیستل کیږي.
دا ازادي رادیو ده. تاسو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. هم دا شان ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، www.azadiradio.com په یاد ولرئ. او سم ورسیږي د ازادي رادیو د دیونی بحث چې په افغانستان کې د انتخاباتو د نتیجو موضوع ته ځانګړی شوی دی.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث ته خره غلاست. زموږ د دې بحث موضوع د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج دي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په افغانستان کې د انتخاباتو له ترسره کېدو نه لاسو ډیر ورځې اوختي دي، خو تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شاوخوا 50% رایو نتایج اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعا شوي دي او ځینو لویدیځو ډیپلوماتانو د دویمې مرحلې انتخاباتو د ترسره کېدو خبره هم کړې ده. په دې بحث کې په همدغو موضوعاتو خبرې کوو. له موږ سره میلمانه دي د ولسی جرګې غړی ببرک شینواری، د افغانستان د جمهوری ریاست یو تن کاندید بشیر بیژن او د سیاسي چارو کارپو متیولا خروټی. اول به خغلی بشیر بیژن ته وخت ورکو. کتاسو په دې موضوع چې دغه د رایو نتایج په دا شکل سیوس اعلانېږي، یعنی وخت په وخت دوی هغه شمیرل سوی رای دغه نتایج اعلانوي او ټاکل سوی سی په شپږستم د سمبولې هغه وروستي نتایج اعلان سي، دغه بهیر تاسو څنګه ارزوي؟
اوله خو زه باید دا خبره یو ځل بیا وکم چې عدد زموږ انتخابات او موضوع هغه ټیکې چې کمیسون پورې مربوط ده، همغه زموږ افغانی ضرب المثل پورې مربوط ده چې وایي شطر رو گفتن کجای گردنت کج است، گفت کجایم راست است. متاسفانه دا پروسه ده اوله ده اوله سم نه و او د دې علت دا و چې د کمیسیون مستقل انتخابات مدیریت متاسفانه مطلقا یو ضعیف مدیریت او په ځینې مواردو کې غیر قانونی مدیریت و. دا چې دوی شمیرنه د فیصدی ډول اعلانوي زمال نظر دا یو جوسازی ده او زه فکر نکوم چې دا رقم په قانون اساسی یا په قانون انتخابات کې راغلی. زمونږ خبره کمیسون سره دا و چې په دې انتخاباتو کې د شکایت تعداد ډیر زیات ده، او خپل کمیسون د سم شکایت دا خبره وار کړی ده چې امکان لري د ځینې شکایتونو په اساس در نتایج به تغییر وکړي. دوی ته ویلی و چې تاسو د نتایج کله چې د کمیسون سم شکایت بررسی تکمیل شو او هغوی خپل گزارش وراندې که، پس لاغه نه در منطقه هم لری او توجه هم لری تاسو نتایج اعلان که، او دوی پخپل سر روان ده او زین نور مسائل هم ده چه امده پروسه امده تیکت مربوط ده. خب بیا و روست قربانی خبرتون
بیجن سب تاسو ویلی سی داغه پو فیصدی دول بانده ده نتایج و اعلان ده پو اساسی قانون که هم خواهی نوی او پو ده انتخابات و پو قانون که هم، نو تاسو معلومات سوائی سی داغه قوانین سوائی ده نتایج باید چه قسم اعلان سی؟
فکر کوم چې په نتایج باید در رقم اعلان شي چې اوله کمیسون د سم شکایت خپل گزارش وراندې کی کوم شانو باندې چې بررسی کی، پس لاغه چې نتایج اعلان کیږي بیا په هغه کې کوم استونز، یعنی د حقوقی او منطقی لحاظ استونز نگورم، مگر په دې لحاظ اول خود دا روش هم غلط ده. زه و کاندید هم تر اوسه پورې نه هم پویدله چه در رقم چه دوی شمیرنه اعلانهی یو نیم فیصد ده هرات ده کم اوزه، نیم فیصد ده لوگر و دره فیصد ده اوزه، دوی که دا کارم کوی باید حوزوار و که، یعنی په حوزوار چه زه پوشم دا فرمه ما سرشته د لیسی عبیبیا په حوزه که ما زما دریسه و رای ده، او دوی اعلان که دریسه و یا دوسه و زه پویگم چه دوی اعلان رختیا ده و غلط ده. دا یو رقم مختل سازی که زمونج ازانه تا
خروطوی سبته سو نظر لره پا دیاره
گوری در افغانستان اساسی قانون ها سند معتبر سند چه دمونگ طور اجرا دیغل بخینه که گیده. افغانستان در اساسی قانون دری درشم ماده پر بنسند بل قانون جورد سو پیاول از فصل و حتی پندس ماده که چه دیغل بخینه انتخابات دایری انتخابات در سرفسی هم ولایت شوراگان انتخابات هم پارلمانی هم ریاست جمهوری انتخابات دیگه انتخابات و تیر انتخابات چه نهویشتم در سایت که واسه پدیگه انتخاباتو که دقیق قانون مطلق بخولاندی صوبید تا یو ماده اینه، دو ماده اینه، دری ماده اینه، صدور ماده اینه که اوز شماره وار تاسته وای ما اوی تاسته دیگه نه مثلا صدور ما ماده که در ویل سیو دیدم دیگه قانون چه رایدهی نظام باید مراسی رایدهی نظام کم یاده، یعنی هر شخص حق لدی چه یو رای وار که منگه اوتاس عمل میریا دارین اولی در تلویزیونو که چه یو شخص سو رای وار که بینزم ماده هم دسیو دیده آزادی دی بیان را اصل رایت سی مثلا آزادی یا قصه هیچ خبال دی ارادی آزادی و دارین من گولی دیو تیاد هشخاص افراد به حساب دی سمت و زبه و قوم باندی تحریک سوچی ورسی پلانی تر اوی که پلانی تمار کوایی همچنان نه همه ماده که دی انتخابات دی کمیسون دی غور و عدم جانبداری لیکل سوی دلتا چی منگا عملا نوریده چی دی کمیسون غری پا جانبدار نو بد که دی یو کاندید مشخص دفاع کولا و بلا او بلاخر راغل رازو پا نسل ویختم ماده که نسل ویختم ماده که پا وضاحت ویل سویدی چه زمانی چه طول تاکن اخلاسیگی خلق خپل رای کاروی پس لغین کمیسیون سم شکایت فعالیت کهی دی فعالیت پر بنچت وقت چه تختیگان تقلاب جل طول شد فیصله سو نتایج اعلان سو پس لغین یا قسمی یا عمومی نتایج اعلانیگی تر هوز تر او سپور تدقل از این چه منگفتاست یا ناستیستو دی قانون در پنزوسم ماده پنساس چه تختیگان انتخاباتی تختیگان شیلی او دی سلور پنزوسم ماده پنساس چه تحریم ده و مجازات ده غصوک ده چه تختی کنه یا کس تر او سه نه مجازات سوی ده نه دیگه من حیث دیده چه متخدی اتا گوری پده قانون که کچیر واقعا پا هم دقیقه سلور پنزوسم ماده که پا وضاحت ویلی سی ویدی چه پا سلورم بند که کچیر پا مجازات اسنات غصی تر حق سرحد پوری چه هست دی کاندید دی لست دی کاندیدان پوری نده اگه هم که دیسی تطبیق سی او مثلا عادی ترین مجازات ورد اختار یا دستور دی اقدام اصلاحی ده چه غصان اصلاحی یا مثلا جریمه ده نقدی جریمه ده دقیقه شانو پوری منگا تر نقه ننه پوری چیز ناسم بیا ولسم و رزده بخواه نگوارم تروسه هیچ کلا ما ندوریدله چه کم اجرات سوایی
شنواره صاحب تاسو ترازو بجن صاحب او خروټ صاحب ویلی سی دغه اوس کوم بهیر د نتایجو د اعلان روان ده د تر ډیر نیمګړی ده ځکه چې هغه کوم شکایتونه سی سوی دي له 2000 نه تعداد زیات ده هغه ارزیابي سوی نه دي دغه باندې قضاوت نه ده سوی ورستای سی ده مواجهه دي او کنه دي تاسو نظر لرئ په داسې حالت کې دغه نتایجو اعلانول قانوني بڼه لري
زمان نظر اول د افغانستان په تاریخ کې یو ور مخه د دیموکراسي لسیزې په نامه باندې یو موضوع طرحوه چلته انتخابات شوی ولې داسې دقیق انتخابات نشوي حتی د زموږ نیمګړي انتخابات شوی دوی دوړو ډېر د مواد کې و خو ده هم د غونه سل په سلو کې کوي وو او ډېر ناظرین یې درلوده هم بین المللي هم داخلي په خوا په ډېره خاص شکل باندې ظاهر خان په وخت کې انتخابات شوي بیا وروسته رژیمونه چې انتخابات کړي هغو په خپل سیستم باندې کړي دي نو ښه ده انتخاباتو پخوانۍ سابقه موږ نه لرو لویو جرګو کې هم دواړو کې داسې وشو چې نمایندګان راغله داسې نمایندګان چې دقیقې انتخابات هغو دپاره ونه شو نو تېر ریاست جمهوریت اولې دورې او ولسي جرګې او ولایتي شوراګان ته مشان جرګې ته چې انتخابات شو دی یو پوره دغه زمونږ دپاره یو د سور دوچ وکړه شو راتلونکي ښه انتخابات صورتومي خو ټول نغټ مشکل چې خلوج سوي له زه ګومان کوم چې زمونږ غټ مشکل دا چې خلک به بې تجربه وي ولې بیا هم د پخوانه خوشوي او ډېر زیات خلکو به دې کې زیات برخه علاقه مندي و خو دا تر ټولو مهم مسله زمونږ دا و چې کمیسون اول به طرفانه بل داسې دقیق معلومه وه چې دا خلک حکومت مقرر کړي وو او د حکومت مقرریو کې غټ مشکل دا دی چې دا رقم خلک چې مقرریږي د دې شاته یو هدف موجود نو بیا دا خلک راغواړي داسې عادي نه مقرریږي چې دا سړی لایق دی ساینس فاکولټي ویلې ضرور دی دې میسته دا سړی لایق دی زراعت فاکولټي ویلې دا دې لپاره لازمه ده داسې نه راغلي دا خلک پخوانه تش شوي دي چدا څوک دی او څنګه دلته راولي یو خدای واړه ګروپونه دي چې هغه ځوانان دي راځي د کم وخت لپاره یو کورس وی او بیا کار کوي ولې دا رهبری او لیدرشپ کدا سم شکایت او کنور د اجرایي کمیټې د خلک د خاص هدف لپاره تل کېنول شوې دي او دې کې متاسفانه چې بغیر د رئیس جمهور نور کسان نه څو کسان نه د نورې رول نه درلود که څه خپل خپلوان پکې درلودم هغه زبل خواته تلای وو دغه مشکل لپاره خاده وشه د کمیسیون لپاره ترتیب داسې ول شوی و چې دا د یو کمیسیون لادی وی شورا لادی ولسی جرګې مشان جرګې نه رهبری پرایګره مې پښو نه یو لک څه بده مشکل بدن فکر اور باندې شو
بخنه وړم په قانون کې خدای نه درغلی سي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بل ولسی جرګې یا مشرانو جرګې نه د اعتماد رای اخلي لکه وزیران سي اخلي کنه نو بیا څنګه سي او شی په قانون کې نه مونږ یو شی په علاوه کو
هغه داس کې د شیشې کوم شې قانون داس یو څه صراحت لري چې هغه څه په قانون کې نشته ده اغه خو کنکی اغه من کوم جرم دی وای نه راځي ولې غشینه چې ور باندې بس شوای دی اغه نکی دی من جرم راځي جرم راځي غیر قانوني کار کیږي کدا چې دې نه دی ویلی ولې دې نه دی ویلی چې مستقل کمیسیون مشان د څوک مقرر کاو څه ډول ویلی دولت خوانه مستقل کمیسیون جوړیږي دولت خوانه څنګه جوړیږي دولت کې پارلمان هم راځي ستره محکمه هم راځي اجرایه کمیټه هم راځي چې رئیس جمهور یې پراس کړي د رئیس جمهور یې چې مقرره یې باید یو ځای تراجه شوی وای ای وزیرانو مجلس نه بیا دا تیرې ده مونږه وی حق تیر شوی د می ولاره ده هیڅ پدلې نه یو یو نفر مقرر شوی ته رهبرۍ غړي
خو په صورت اوس کراځو د خپل د مونږ د بحث موضوع ته سیدا نتایج د اعلانول به هیڅ څنګه روان ده او د څومره قناعت ورل
ده خو د خپل مقدمه ویل زګوان خان شو دی لپاره بم ده بس وا اوس د روان حالاتو کې دغه طریقه چې کار د دوی دی ولای دی د صفر سکرچ په دیو کې یو سړی ډیر په شرط درایو کې دا وشه را اعلانې دا دریو کسو کې مشهور شوې دي څلور یا شپږ کسو کې دوی په شپږ توګه رای دای شوې لکه ګټي یا حتی اعلان شې شوې ګټلې سبا د 2000 جریمو غیر قانوني کارونه شوې دي تخلف د قانون نشوې دي دیو کې وسړی دا غره وته مشکلې پیدا شو دا مشکل په دغه سړي شری تقریبا ګټلې په دې څنګه تطبیقای چې تطبیقای د ټول ملت دا فکر کوي چې دا د ست جوړ شو ولو کغه حکم وي خلک د سبولي وې دا د 90% رای وشل شمیر شوې دي دی یو نفر بین ځل اختیار تاسو له فیصد رای ګټلې دي د پسې د سیسره جوړ کړه چې ګواکې ته د استخلاف کړې ته ستغنه منو ستاسو حساب کو اوس دې ته د ملت څوي د ملت داسې وجه دي سړی کڅه هم دې سړی ناروا کړی صندوقونه مات کړی او ډخ کړی دي ولې په دغه ورځ ملت نه سره ملي هیڅ ممکن نه خچ ملت نه مني چاته شهیدی مونږ وړاندې کوو چاته د حقانيت وړاندې کوو د خطر دا باید مخکې دوی دواړو په ګډه ویل دا دواړه باید ونشي وي دا څه شکایتونه چتلی دي او تخلف د قانون نشوي دا غون شوی یواری دا څېړلی وای او دا خلک معلوم کړی وای ولو که دا لیست اعلان کړی نه وای په اول وخت کې دومره جدی نه و ولې په باید یو کټګوري جوړ شوی خارجانو مدیدل وای داخلیانو بیا ورسره مت باور تر استلی وای بیا که چا دا وکړم بیا خلک پیدا شي دا و درست نه ده مشکل جوړ کړی
تاسو نظر لري اوس ځینې داسې وایي چې د دغو نتایجو د اعلان ځنډول د دې تر شا یوه دسیسه ده او خپله چارواکي د کمیسیون وایي چې تر اوسه پورې هغه حتی بله ورځ پورې چې موږ رپورټ درلود هغه د رایه ورکولو فورمې له ځینو مناطقو نه نوي رارسېدلې ځکه چې د افغانستان کې غرنی هېواد دی جغرافیایي موقعیت داسې او جوړښت داسې ده چې کېدی شي د نتایج یعنې هغه د صندوقونو یا د هغه د رایه ورکولو فورمې هغه د انتقال کابل ته یا نورو جهو ته بیا د نتایجو دی کې هم ستونزې موجودې دي تاسو د دغه تاخیر علت څه بولئ
یو ځل بیا زه خپل اولی خبره تکراروم تاسو وګورئ چې فورمې نه در رسیدلې یا صندوقونه نه در رسیدلې مګر شکایتونه رسیدلې ده اوس دا نوی بحث یا نوی شک پیدا کولو دپاره څه ضرورت ده هغه میکانیزم چې په قانون کې چې اوس خروټ ایسایپو ویل همغه په اساس باید تاسو کار وکړئ اولا کمیسون ده سم شکایت خپل بررسی ختم کی خپل گزارش خلکو ته او کاندیدانو ته اعلان کی پس لاغه کوم نتایج چه تاسو وای همداشان چه وکیل صاحب مخکی وایل ده دیر منطقی هم ده او تاسو په یو موضوع باندې دیر تینگار مکوی قانون درست ده چه مون مکلف یو ده قانون ده رعایت بخاطر مگر قانون ده انسانان ده پارا جور شویده یعنی کم وقت چه یو قانون جوریگی اگه یو شرایطی او یو بل وقت چه یو حالات رازی اگه شرایط که بدلون ده نو تاسو که زینی مسائل ده شرایطو ده په نظر نیولو سره یو قانونی بنور که یه اگه توجیه لری مگر پدی او کالو که خمونگ تاسو بولی دل چه حتی ده قانون دیر تختیگان شویده هم ده اوست دولت چه مکلفیت ده تطبیق عادلانه قانون ده دولت پا غاره ده ده اخبال مکلفیت فراموش کرده یعنی هر شویده دی دوینه به قانون که راغله ده تدبیر انتخابات عادلانه و همگانی او تاسو ولیدل چې د زین کاندیدانو لخوا یعنی د 15 یا 16 کاندیدان یا و کاندیدانو لخوا دا سه پیسې په دې کمپاین نو کې مصرف شو دونه پانه پشان معلومه نو چې دا پیسې چې دوی مصرف کړی د کوم استخباراتي شبکې نه خسته ده د تریاک د قاچاق نه خسته ده د وطن د خرڅولو نه خسته ده یا کومه پیسې چې په دغه و کالو کې غلا شوې ده د ځینې قدرتمندانو لخوا د هغه پیسې وو عدالت چیرته وو زه د یو کاندید په صفت زر روپۍ ما په توان نه وو چې زه مصرف کوم مګر یو بل کاندید په میلیونو ډالر مصرف کا دلته خدالات تر په خو لاندې شو کنه
او دوی خو خپل دوی نو کې د خپل رپورت ورکاو د لګښتنه نو آیا په دې کې شفافیت نو موجود تا خپل رپورت نو ورکړی تا خپل کوم مصارف کړو په کمپاین کې آیا تا خپل رپورت نو ورکړی
ما خپل رپورت ورکړی دا چې زه پیسې نه لرم او هیڅ مصرف ما نه کړی
تاسو مصرف نو کړی په کمپاین کې
بالکل کوم یو سو یو سالویخ یا 15000 روپۍ چه داده موبایل کارتونه و دامی گزارش ور کرده ده دین ازیاد ما سرانه و
مننه خرور صاحب ځینې داسې وایي چې په د مطبوعاتو کې د افغانستان داسې تبصیري کېږي چې د اوسني نتایجو ته وګورو کاندید هم تر اوسه که څه هم رئیس جمهور ولسمشر کرزی تر ټولو مخکې ده خو بیا هم 50 جمع یو نه دی پوره کړي او که دغه منوال باندې دغه نتایج راوځي نو کېدای شي د انتخاباتو دویم مرحله هم امکان لري چې اوسې په افغانستان کې بیا هم انتخابات ترسره شي تاسو څه نظر لرئ د حالات څه ګوري آیا دا امکان لري
ګوري زمونه چې انتخابات دایره وسو په سر کې انتخاباتو څه مشکلات موجود او مشکلات میډیا لري چې خوشبختانه د آزاد میډیا خپل هغه مکلفیت ایمانی او وجدانی نه پورته اجرات کړه او یعنی زه غواړم د دې رادیو لري نه میډیا نه ټول میټلیزونو نه رادیوګان نه مننه وکړم چې واقعا په خصوص آزادی رادیو د انتخاباتو پروسه پوشش لري راوړی او ټول افغانستان سچ ټول دنیا دی هر لحظه دي فوت دې انتخابات نه خبرې ده د دې میډیا له برکته ټول اوس مونږ پیږو چې د چاره سمره سویده او د چا سوک شاته پاتې ده یعنی کچيري من دقیق ورته وګورو، خود په خود د اساسي قانون د موادو پر بنسټ دوه مرحله تزي بدی، اول نومان، دوم نومان، دریم نومان. دی اول نومان رایه مساوی ده یا ټیټ ده د دوم دریم نه، دوم دریم مجبور سره جمع کیږي بدی چې دوه کس مو باندې کې انتخابات کیږي.
خو یو شاید اس کو ګورو د نتایج تاسې ولسمشر کرزی تر 50% نه زیات رای خپل کړی دي، د نور ټولو د پاتې رای دغه دي، یعنی بیا هم دلته سلور 50% خبره ده کنه. آیا د امکان لري چې د 50% نور رای کې دغه خلا پوراسي
50% یو طرف ته 50-50 بل سو کنه؟ یوازې منګه کړي بشر دوست او ډاکټر الله رای حساب نکو، حتی هغه مخ کې چې زمنګ جناب کابلی سی ویل اسی باریا نتلس رای ویل که سوال لسه هغه هم جمع کو، هغه په دې 50-50 کې راضی نو چې راضی تابند یو
پندو پیر دی یو کاندید او د نور ترمنز صرف 50% کېده کنه.
بله نوبینان 50 جمع یو ده، دلته مجبور ده دغه کاندیدان چې ټول دغه رای کم کړی دی یا رای هغه کړی ګوره. په اول کې ملت اکثر کارپوهان ډیر تاکید کوي چې دا کاندیدان نزان سره کین خپل مابینو کې یو یا دو کسانو ټاکی چې دغه رای تقسیم نسی. اوس دغه اساسي لته ده چې رای تیتسوې ده، رای تقسیمات سی وی دی، رای تقسیمات سی وی دی کارځه سب کې اته سره اختتا نه سره 50% ته مور رسیدي د دې د کامیابی امکانات ډیر ضعیف دی. په دې ضعیف دی یو خو صدر پندوسم ماده په اساس تحریم مجازات رو پسیده ده کمیسیون سم شکایت بده چه عملن منگه مدبات لار نگوله چه اطلس کلنه ماشوم اطلس کلنه تریت نفر لار رای ور کلن، منگه عملن ولیده چه صندوقون خالیس و دکس و منگه عملن دیر تا خطیگانی ولیده ده دیده تا قانون صدر پندوسم ماده په اساس حتی حسب تا حسب بعضی کاندیدو هم مطرده که چیر واقعا ده افغانستان اولیا منافی په نظر کنوسی. نو دا طول مسائل سروسن جو انتخابات اساسی قانون رنایی که خود به خود دو مرحله تزی، اما بیا مایم که دا دیگ و دا کاسه ای دا دیگ و دا چمچه انتخابات بیا بم دا در غلیب که امده غجل کاری بی امده تختیگانی.
شنوار سب سی وضعیت سرایو گوری نو اوز دستی همویل که سی امکان دیست سی دوم دورتا یا دوم مرحله تی انتخابات لرسی تاز در افغانستان وضعیت سی گوری امنیتی وضعیت تیر و انتخاباتو کم امنیتی تدابیر دیر چنگو سی ده خلکو ده ازیاد سبب هم سوله پر دیر رو زیو که بریدون هم و سود یعنی پر دیر رو چنگو شرایطو که یا سخت شرایطو که انتخابات رسر سول لامنیتی پلاو هم دارنگا اقتصادی پلاو که چیر تاسو گوری. نو دویم دور یا دویم مرحله انتخابات آیا امکان لری پا افغانستان کسی تر سرسی؟
سلی دقیق نشی ویلی چه مخیستا سوال در زواب ویم اقا داده چه دا او سپور لگ دو وقت داده دا و چې بیا تبلیغات شروع شي زه فکر کوم چې دویم دور ته خامخالار شي. اولی مخکې کوم تبلیغات روان واغ واخ افغانستان خلکو فکر کوي چې دا دویم دور ته نزی اوس دا تبلیغات منګه نکو چې منګه مسؤلیت د تلویزیون لاره خپل دی کمیسون د تبلیغ ته تغییر ورکړي چې تغییر ورکړي خلکو سره شک پیدا کړي دا دویم خواته البته وزن درون دی چې دویم خواته لار شي. په دې کې البته بین المللي موسسات داخل سره بولی دولتونو موسسات
یعنی او هم دلته داخل دی مداخله کوي د کمیسون په چارو کې.
نه دلته حکومتي پرتی دی یو دا ده چې موږ ویو چې دلته هیڅ نشته خیر خیرات دی د استقلال او مغه بخانه مفهوم را واخلو ملي حاکمیت ما بخانه د آزاد او انتخابات مغه اصلي یو ده ده چې زبا کې بسرمند یو حقیقت موجود دی دلته خارجي کوه اغم د زخت ډیرو هوادو وینه د غو مصرف کیږي تویږي پس مکه باندې پیسې د غویزي سربېره به دومره شور او چپاول مې نورې پیسې مره تراکی او تر ټول برداشت ش بین المللي پرشت د امریکا پس مکه غوسیه را ورزه د افغانستان په مسله کې د عراق مسله دومره مهمه نه نو د سر خټول دنیا راغله په دغه صورت کې آیا غو چوپ پات شي دا سې کې د شیش د خارجي کووي راغلي وي او یو دای څوک راشي چې دی په مایل باندې برابر نه وي هغه سره برابر نه وي د شوروي اتحاد نه موږ تاسو تجربه ده چې تاسو موږ هم خوام ویلی ساس را دونه کوم ځنه چې یو مدیر باندې حتی یو روسی امضا کوله چې مدیر به مقرره ده کوز دی امضا نه کوي د خنیش کوله افغانستان واکه اختیار یو چاله ورکو ویني د بل چا تويږي د سنیش کې د یا مخالف سړي لورکا یا هغه څه چې ورسره مقابله کې واقع کیږي د باندې دومره فکر مونږ نه کول کنه نور دنیا چوس په دې فکر ما دومره متخصصین مونږ د ارغنه نیولې تر دې زبونګه میزه پورې نشتل کا د غربي هوادو متخصصین ناستي چې ګوري افغانستان کې څه واقع کیږي او څه ګټه کوي.
نو که خپل بحث موضوع ته راشو د انتخابات سره لواړه نیمګړتیاو بیا هم افغانستان ته ډیر مهم ول، ځکه چې دا له ډیرو جګړو وروسته دویم دور انتخابات و، خلکو هم پکې په ډیرو سختو شرایطو کې برخه واخیستله، خو بیا هم ځینې ستونزې رابرسیره شوي دي چې د خلکو د اندېښنې سبب شوي. مثلا د تخطو خبره کېږي، ځینې کاندیدان ګواښ کوي چې که د دوی په وینا عدالتو سره ونه شي نو مظاهرو او تاوتریخوالي ته به لاس واچوي. د بهرنیو لخوا هم فشارونه زیات شوي دي، یعنې دې وضعیت له خلکو سره اندېښنې پیدا کړې دي. زما پوښتنه دا ده چې خپل افغانان، یعنې د افغانستان حکومت، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، کاندیدان او نور باید څه وکړي؟ یعنې د څه باید وشي چې د ستونزې د حل لاره راوځي؟
زما نظر اول خدا نتیجه ته رسیدلی نه دي. ما مخکې ویلا پریږده د عمومي نتیجه د کومه لاره ما روان ده، دا اوس موږ په شان شو تم بولای په یو مصیبه باندې ولا وکړ سمره عالی منطق هم دلته جوړ شي. دغه پروسه روانه از موږ اراده نه باندې ملت اراده سره یو څه تړلې ده، ولی ملت خو یو څوک راپورته کوي، په خپل خونه شي راپورته کوي، هغه وسیله هم د ستې لپاره نشته. نو زما نظر دا ده چې پریږده پروسه مخکې لاړه شي او خلک وویني چې دویم دورې له لاړه دویم دورې لاندله هغه اکثر فیګر پوکا یو د مظاهراتو د اتصابونو د حزبونو جوړولو د سیاست کولو مساله. دا مساله کاملا غلط ده چې څوک څوک مظاهره نشي کړی. قانون اساسي کې شپږ دیرشم ماده کې د ټول ازادۍ د حق لیکل شوی دی. د دې خاطر څوک مظاهره کوي و دې څوک چې د ډوډۍ نه خوړلو ارتال کې لار ده شي د حضور شمن در ټول دغه چې د رئیس جمهوریت کې غلطي شوې ده، دا بالکل مونږ یې منو چې سي ده. ولې کچا ویل زه ټوپک من جګړه کړم، د خپل من غیر قانوني کار دی. دا دواړه سره ګډو ولې؟ یو سړی د شو انتخاباتي شو مظاهره ده وکړه ټول افغانستان کې د مظاهره، ولې که جګړه جوړوله هغه حکومت پیږي، قانون پیږي او کار پیږي. نه مخکې دوی ته اجازه شته، نه نورو ته اجازه شته چې څوک اعلان یې زه وسله پکې راخلم. او په دې دغه مسله کې چې اخر خبره ذکر ما د انتخابات په دې کار په مسله کې اجازه ورکړي که چیرې دا اول چا شو زیات دغه ډېری نمرې ډېری اجازه ورکړي چې دا انتخابات وګټي. دا ټول شي نه موږ بلې خواته نه بیو، اجازه ورکړي چې کارځای سه به وګټي پرې د چې وګټي. که چیرې کمیسون په دې کې څه لري، دا ټیم دغه هغه جوړ شي د چا چې ځانونه کاندید کړي کمیسون سره د ګډ کار وکړه چې دغه تخلف هغه په اعلان شي وګورو چې څه کولی شو. زما نظر بل هیڅ لاره اوس موجوده نه، ځکه لاره هغه وخت کې پیدا کېده شو چې لا کار نه وای شروع شوی.
مننه خروټ حساب تاسو څه نظر لري؟ یعنی د خلکو د اندېښنو د لمنځه وړلو لپاره، خلکو ته د قناعت ورکولو لپاره څه باید وشي؟
گوری او زمانی چه خلق جیگی اعتصاب که یا مظاهره که یا تظاهره داد دادی مثلا حق ده، اما مظاهرات تا یا اعتصابات یا توجیه بایدی یا شایی خلق خود به خود لیوانیان هم ندی اضافه وقت هم نداری چه راسی سرکو تا وزی مظاهره بکی. یگانه لاره احداده هم ده اوس هم دغه سرشمیره نه چه به غیر قانونی توگه ایلانیگی دغه رای چه ایلانیگی دغه باید توقف ارتبار کرسی با مطلق توگه خپل فشار طول پا کمیسیون ده سم شکایت راوړي. کمیسیون سم شکایت دی دا ټول شان وسیلی دا ته ختیګانی هر ورځ موږ اورو چې کمیسیون سم شکایت تعداد را ته مطبوعات را لاره نه خي نه اجرات خپل د دې اجرات. مثلا د ماده اول نه 550 ماده کې د بند اول نه تر ان پنځم بند پورې ورته مشخص ویل سي چې دا کار ته کوي سي دا صلاحیت ورته ورکړ سوی. فقط فقط د دې لپاره چې خلق نور زیاتی انتظار پاتې نسی د شمیرنې یاد د قسمی اعلان بخش توقف ور کړی. د بیژن صاحب خبره ډیر دقیق ده، د سې ضرورت نه دا سې یو اعلان کړه، نه ولایتونه سره ټول یو ځای کې جمع کړه او ځای مربوطه جمع کړه چې معلوم سي چې پلاني یو ځای کې چا څومره رای ونه ده. هغه کار دی مخفي ته وکړه میدانه و پریده چې کمیسیون خپل اجرات ملت ته اعلان کړي میډیا دانی نه. زمانی چې کمیسیون خپل اعلان کړي خلق سره مګه کیږي صبر کیږي او ګوري فلانی کاندید نمره ملت سره رئیس سره جفا کړي فلانی کاندید کړي دغه زمينه دي نه تظاهرات ته مسایدګي نه اعتصابات نه بلته.
بجن سب تاسو په لاندو ټکو کې کچیر دغه نتیجه گیری وکړي.
زه غواړم چې دا وایم چې انتخابات دا پروسه د یو ملي دموکراتیک او اسلامي پروسه د افغانستان د خلکو هم حق ده او مکلفیت ده، او د افغانستان د خلکو لخوا د دواړه په سمه توګه سرته ورسېدل. چې زه د زړه له کومې د خلکو څخه تشکری کوم، حتی د هغه کسانو څخه چې ما ته هم رای نداره کلی مگر صندوقو ته تلایده او نور کاندیدانو ته برای را کرده. یو کوتاه تبصره لرم چه انتخابات دوام دور تزیه که درای اشمیرنه په حساس انتخابات دوام دور تزی مونگ ایسه نیوک نلرو او ده که ده کمیسون سم شکایات ده بررسی په اساس یعنی حل تثابت کیگی چه کمجل او تقلب شویده او په هغه صورت دوام دور تزی ده نه زمنم او نه نور کاندیدان منی زکه چه په جل او تقلب که ده یو کاندید گت هم نشته او ده یو کاندید ضرر هم نشته.
ډیره مننه زمونږ د دې اونۍ بحث همدومره وو. له موږ سره په دې بحث کې د کابل په سټوډیو کې میلمانه وو د ولسي جرګې غړی ببرک شینواری، د افغانستان د جمهوري ریاست یو تن کاندید بشیر بیژن، او د سیاسي چارو کارپو مطیع الله خروټی.
د تا بهیر کب په یاد یم زچه قدم به قدم گدم تا یاده بوما
دا ورکوشو عزیزانو دا لطه پرگرام دا ازاده رادیو دا پرگرام پلوم ریزل دا یک شنبه پورز دا چلور و دا دو شنبه پورز دا تو بجو پخ پراونکی خپریگی دا دی پرگرام او ریدل مهی روی گندستاسو کم رکزیز پکی پیدا شید.